عمومي او طبي انګلیسي. په دې بدلیدونکو اثر کې انګلیسي د زده کړې او مسلکي ودې بنسټیزه وسیله ده. موږ تاسو ته د عمومي او طبي انګلیسي د دریو کتابونو یو منظم او معیاري تعلیمي سیریز وړاندې کوو. دا لړۍ په خپل اډانه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د عمومي او طبي انګلیسي 15,000 مهم او کاریدونکي لغاتونه لري. یاد درسی پروګرام د زده کوونکو، محصلانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره یو باوري علمي لارښود دی. عمومي او طبي انګلیسي له ډاکټر پوهان آرین سره. عمومي او طبي انګلیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې درنو او قدرمنو اوریدونکو، او په ځنګړي ډول د طبی او عمومي انګلیسي درنو محصلینو، ستړي مشي. خدای دې وکړي چې ورځ به مو په خیر وي، او د مهال به تاسو د طبی او عمومي انګلیسي د درسي خپرونې د اوریدا په خاطر حاضر شوي وي. زه که هنریان تاسو ته د طبی او عمومي انګلیسي د وړاندې کولو په خاطر حاضر شوی یم. دا چې په نورو خپرونو کې تاسو ته موږ یادونه وکړه چې څو ورځې به زه تاسو ته د طبی او عمومي انګلیسي د تدریس لپاره راشم او خپرونې به تاسو ته وړاندې کړم، او دا چې تاسو ته موږ یادونه وکړه چې که چیرې تاسو زموږ له میتود سره بلد نه وئ او یا مو بله کومه ستونزه درلوده، نو بیرته به تاسو ته همدغه درس تکرارېږي، خو تاسې به هر ورځ درس ته حاضرېږئ او حاضري به هم ورکوئ. ښه درنو زده کوونکو، تاسې خپل کتابونه راواخلئ او په خپلو کتابونو کې 15 صفحه پیدا کړئ. نن ورځ په طبي انګلیسي کې په 15 صفحه کې نوي لغتونه وایو، او په همدې هیله یم چې تاسې به تیر شوی درس زده وي او په یاد به مو هم وي. ښه درنو زده کوونکو، په همدې هیله یم چې تاسې به خپل کتابونه راخیستي وي او 15 صفحه به مو پیدا کړې وي. ښه، په 15 صفحه کې پورته لیکل شوي دي 1450 لغات ته متوجه شئ. ډیس ابیلیټي څه لیکل شوي دي؟ ډیس ابیلیټي. او په کاوس کې تاسې د همدغه لغت تلفظ هم لیدلی شئ. لیکل شوي دي ډیس ابیلیټي. ډیس ابیلیټي څه معنا لري؟ مسمومیت یا نتواني. یعنی یو نفر دی په لاره تللی نشي، یا یو نفر دی هغې ته عملیات ترسره شو، هغه نشي کولی چې وروسته له عملیاتو څخه حرکت وکړی شي. نو ډیس ابیلیټي معنا څه ده؟ نتوانی یا مسمومیت. ښه، 1452 لغات ته متوجه شئ. لیکل شوي دي ډینټ. ډینټ ډینټ په تلفظ کې تاسې هم لیدلی شئ، په کاوس کې لیکل شوي دي ډینټ. او ډینټ معنا څه ده؟ غاخ. ډینټ غاخ ته وایي. او که چیرته ډینټولوژي شي بیا د غاښونو علم ته وایي، لکه ستوماتولوژي هم ورته وایي. یا په عموم کې ډینټولوژي د غاښونو علم ته وایي، او ډینټولوجیست بیا د غاښونو متخصص ته وایي، یا هغه ډاکټر چې د غاښونو وي یا د غاښونو سره سروکار لري. ښه، اوس راځو بل لغات وایو. 1453 لغات ته متوجه شئ. 1453 لیکل شوی دی ډیس مینوریا. ډیس مینوریا ډیس مینوریا څه ته وایي؟ د خیز در ته وایي. یعنی کله چې مینسترل سایکل یا مینسز واقع کیږي، نو د مینسز په وخت کې یوې ناروغ ته درد پیدا کیږي چې دې ته ډیس مینوریا وایي، یا هغه بلیډینګ چې د مینسیس په وخت کې صورت نیسي، نو په دې وخت کې ناروغې ته درد پیدا کیږي. دې ته ډیسمینوریا وایي. هغه بیا مختلف ډولونه لري چې یو پرایمری ډیسمینوریا ده او بل سیکنډری ډیسمینوریا ده. آبار اتلون کې درسونه کې تاسو بیا ووایئ، خو اوس یوازې دومره زده کړئ چې ډیسمینوریا د خیز درد ته وایي، یا د مینسیز، یا کله چې میاشتنۍ ناروغي رامنځته کیږي او په هغه وخت کې کومه وینه چې بهیږي، نو په دې وخت کې کوم درد چې رامنځته کیږي دې ته ډیسمینوریا وایي. ښه، بل لغت لیکل شوی دی 1545 لغت ته متوجه شئ. لیکل شوی دی ډیپ وین. ډیپ وین ګورئ، ډیپ ژور ته وایي او وین بیا رګونو ته وایي، په خاص ډول ورید ته وایي. ډیپ وین څه معنی؟ ژور ورید. ګورئ، په بدن کې وریدونه یا شریانونه په دوه برخو کې ویشل شوي دي، چې یو سوپرفیشیل دی او بل ډیپ دی. سوپرفیشیل دا معنی چې سطحي وي، او ډیپ دا معنی چې ژور وي. نو شریانونه اکثره وخت ډیپ وي او وریدونه بیا سوپرفیشیل هم وي، خو ډیپ وریدونه هم شتون لري، یعنی ژور هم تللی دي. هغه په کوتر لحاظ یا د سایز له نظره غټ غټ دي، نو ځکه ډیپ وین ورته ویلی شو. نو ځینې وخت په همدغه وریدونو کې ستونزې رامنځته کیږي، کلټ رامنځته کیږي، او دلته یوه ناروغي هم رامنځته کیږي چې دې ته وایي ډیپ وین ترومبوزس. یعنی په ژورو وریدونو کې کلټ رامنځته کیږي او دلته رګونه بندیږي، چې یو خطرناک حالت دی. نو ډیپ وین ژور وریدونه ته وایي، ډیپ وین. ښه، بل لغت وګورئ. 1455 لیکل شوی دی ډیسټیمیا. ډیسټیمیا، ډیسټیمیا څه ته وایي؟ د اوږد وخت لپاره خفګان یا اوږدمهاله خفګان ته وایي. یعنی یو څوک دی په ژور خفګان باندې اخته شوی دی یا ژور خفګان لري، نو دې لپاره کومه کلمه استفاده کیږي یا کومه کلمه کارول کیږي؟ ډیسټیمیا. ښه، بل لغت وګورئ. 1456 ډیسفیجیا. ډیسفیجیا، ډیسفیجیا څه معنی؟ د خوړو په تیرولو کې ستونزه. یعنی که چیرې یو نفر خوراک کوي، نو خوراک یې په مرۍ کې خښ شي، یعنی پاتې شي، دی د درد احساس کوي. نو د هرې پاتولوژۍ له نظره، یا که چیرته هره پاتولوژي په مرۍ کې رامنځته شي، کیدای شي په مرۍ کې ټیومرونه رامنځته شوي وي، کیدای شي په کارډیاک سپینکټر کې ستونزه وي، کیدای شي اکالیجی وي. نو هره ناروغي که چیرته رامنځته شوې وي، نو دلته ناروغ په خوراک کې ستونزه لري، خوراک نشي کولی. کله چې خوراک کوي، نو خوراک په تیرولو کې ستونزه لري، نو دې ته ډیسفیجیا وایي. ښه، بل لغت لیکل شوی دی، تاسې یې په 1455 شمېره کې وګورئ. لیکل شوی دی ډیټرجنټ. ډیټرجنټ، دلته ډیټرجنټ لیکل شوی دی. لومړی تاسې بې په یې باندې بداله کړئ، ډیټرجنټ دی. ډیټرجنټ خپله پکوونکې مایع ته وایي. یعنی که چیرې په کومه ساحه کې میکروب مداخله کوي یا هغه ساحه نفع کوي، نو د دې لپاره ډیټرجنټ استفاده کیږي. ځینې د لاسونو په خاطر هم استفاده کوي، یا کوم وخت کې چې عملیات ترسره شي، له هغې وروسته هغه ساحه په ډیټرجنټ موادو باندې پاکیږي تر څو په هغه ځای کې میکروبونه مداخله ونه کړي، نو دا د پکوونکي مایع په ډول راځي. ښه، په 1455 لغات کې، البته شمیره کې تاسو بل لغت لیدلی شئ، لیکل شوی دی ډایجسټیو سیستم. څه لیکل شوی دی؟ ډایجسټیو سیستم. ډایجسټیو سیستم څه معنی؟ د هاضمې سیستم. د ډایجسټیو سیستم لپاره بله کلمه هم کارول کیږي چې ورته ویل کیږي ګیسټرو انټسټاینل سیستم. او که چیرته په مخفف ډول سره ویل کیږي، ورته وایو بیا جی آی ټي سیستم هم ورته وایي، او ځینې جی آی سیستم هم ورته وایي. یعنی هاضمه سیستم یا ډایجسټیو سیستم یا ګیسټرو انټسټاینل سیستم او یا جی آی سیستم، د ټولو یو خبره ده د هاضمه سیستم لپاره کارول کیږي. ښه، بل لغت تاسې وګورئ. په 1455 شمېره کې لیکل شوی دی ډراپ. څه لیکل شوی دی؟ ډراپ. ډراپ خپل چاسکی ته وای. ډراپ څه ته وای؟ چاسکی ته وای. د دوا لپاره هم کارول کیږي، لکه ځینې ماشومان چې تاسو وګورئ په سترګو کې ډراپ ورچول کیږي که چیرته په سترګو کې ستونزه لري، یا ځینې ناروغان که چیرته پوزه بندشت لري په پوزه کې ستونزه لري، نو د ډراپ په ډول دوا ورچول کیږي او دا د ډراپ په ډول استفاده کیږي. نو ډراپ خپله څاڅکي ته وایي او یا د دوا لپاره هم استفاده کیږي. ښه، بل لغت په 1968 شمیره کې تاسو وګورئ لیکل شوی دی ډیافرام. ډیافرام دلته جی سایلنت یا نه تلفظ کیږي، تاسو به نه وایئ چې ډیافراګم. ډیافرام تلفظ کې تاسو ته راوړل شوی دی ډیافرام. ډیافرام د سږې یا د سږو لاندې عضله ده، یا داسې هم ویلی شو چې ډیافرام یوه عضله ده چې چیست کویټي د ابډومینل کویټي څخه جدا کړې ده، یا داسې هم ویلی شو چې بطن یې د سینې څخه جدا کړی دی. نو د بطن کوم ارګانس یا غړي چې دي هغه د چا په واسطه د سینې یا د چیست څخه جدا شوی دی، هغه د یو پردې په واسطه یا د یوې عضلې په واسطه جدا شوی دی چې هغې ته ډیافرام ویلی شو. ډیره مهمه وظیفه د ډیافرام چې ده هغه په تنفس کې برخه اخلي. تاسې چې کله تنفس اخلئ نو تاسې به ګیډه وګورئ چې ګیډه هم حرکت باندې راځي. دلته د ډیافرام چې ده لاندې حرکت کوي او دلته په چیست کې یا په سینه کې کومه ظرفیت چې دی د هوا لپاره زیاتیږي تر څو هوا داخله شي. نو مهمه وظیفه یې په تنفس کې ده. ډیافرام د سږو لاندې یوه عضله ده. ښه، په 1968 لغت کې بل لغت تاسې لیدلی شئ، البته په دې شمېره کې لیکل شوی دی ډرای سکین پیچ. ډرای سکین پیچ، ډرای سکین خو خپله وچ پوستکی ته وایي. ډرای سکین څه ته وایي؟ وچ پوستکی. او پیچ بیا برخې ته وایي، یعنی د وچ پوستکی یوه برخه ته ډرای سکین پیچ وایي. کله چې پوستکی وچ شي نو هغې یوې برخې ته ډرای سکین پیچ وایي. ښه، په 1912 شمیره کې بل لغت لیکل شوی دی ډرګ ریزیسټانس. ډرګ ریزیسټانس د دوا مقاومت ته وایي. ډرګ ریزیسټانس د دوا مقاومت، یعنی یوه دوا په کوم مقاومت سره خپل اغیزه رامنځته کوي، یا د دوا په مقابل کې څه شی واقع شوی دی چې اغیزه نشي رامنځته کوي. دا هغه څه دي چې د دې لپاره ډرګ ریزیسټان کلمه کارول کیږي. ښه، په 1903 لغت کې البته شمیره کې لیکل شوی دی ډیسټل. ډیسټل، ډیسټل خپله لیرې معنی لري، یعنی که چیرته له مرکز څخه یوه برخه لیرې وي دې ته ډیسټل وایي. او د ډیسټل سره په څنګ کې بله کلمه چې ده هغه بیا پراکزیمال ده. پراکزیمال نږدې ته وایي چې مرکز ته نږدې وي، او ډیسټل بیا لیرې ته وایي. ښه، په 1903 شمیره کې بل لغت لیکل شوی دی ډیپ ټیشو. ډیپ ټیشو، ډیپ ټیشو څه معنی؟ ژور انساج، یعنی هغه انساج چې ژور پرته وي دې ته ډیپ ټیشو وایي. یو سوپرفیشیل ټیشو دی، بل ډیپ ټیشو دی. لکه فرض کړئ د په بطن په داخل کې کوم انساج دی، لکه فرض کړئ سپلین. البته سپلین نه، سپلین خو په ډنګرو انساجو کې جس کیږي. فرض کړئ پانکریاس، یا هغه څوک چې چاغ وي په هغه کې ګلبلیډر، دا ټول ډیپ انساج دی. یا هارت زړه، یا سپیر وینه کوا، یا انفیر وینه کوا، دا ټول ډیپ انساج دی. ښه، په 1915 شمیره کې بل لغت لیکل شوی دی ډیسچارج. ډیسچارج، ډیسچارج څه معنی لري؟ ډیسچارج خپله هغه مایع ته وایي چې له بدن څخه راوځي. ډیسچارج هغه مایع ته وایي چې له بدن څخه راوځي. کچیر دا پو بدن کی یو برخه کې یا د بدن په یوه خلیګا کې په غیر نورمال ډول سره مایع تجمع وکړي او هغه د باندې راوبسل شي، نو ورته ویل کیږي چې دلته د مایاتو ډسچارج ترسره شو. نو ډسچارج د مایاتو د باندې راوتلو ته وایي. او ځینو وختونو کې ډسچارج دی هغه ناروغ چې بستر وي او کله چې کور ته رخصت شي دې ته هم ډسچارج وایي. ډسچارج باید تاسې معنا په دې ډول سره زده کړئ چې د مایع د باندې راوتل، یعنی که چیرته یو بدن کې یو افسه جوړه شي یا په بدن کې زخم جوړ شي په هغه کې فس تجمع وکړي، هغه که چیرته په فشار باندې په هغه باندې فشار ور شي هغه ډسچارج کیږي، د هغې ځای څخه راوځي. ښه، بل لیکل شوی دی په 1968 شمیره کې، بل لغت وګورئ، ډایجسټیو انزایم. څه لیکل شوی دی؟ ډایجسټیو انزایم، د هاضمې انزایم، یعنی په هاضمې سیستم کې کوم انزایمونه چې شتون لري دې ته ډایجسټیو انزایم ویلی شو، لکه لایفیز، همداشان پروټیز، پیپټایډیز، پیپسین، دا ټول په هضم کولو به کله چې موږ څه خورو هغه په مصرف باندې سرته رسوي، هغه پرچه پرچه کوي او وروسته جذبیږي، دې ته ځکه هاضمې انزایمونه ویلی شو. ښه، په 1968 شمیره کې بل لغت تاسې وګورئ، لیکل شوی دی ډرای لیف، ډرای لیپس. ډرای لیپس څه معنی؟ وچې شونډې. ډرای لیپس، وچې شونډې، یعنی کله چې شونډې وچې شي هغه یو پوستکی کوي، هغه وینې کیږي، په نتیجه کې له هغې څخه وینه راځي. نو دې ته کومه طبي کلمه استفاده کیږي یا کومه طبي کلمه کارول کیږي؟ ډرای لیپس. ډرای خپله وچ ته وایي او لیپس شونډې ته وایي، وچې شونډې. ښه، بل لغت وګورئ، ډرماټوزس، ډرماټوزس. ډرم خپله پوستکی ته وایي او ډرماټوزس بیا د پوستکي ناروغۍ ته وایي. ډرماټوزس څه ته وایي؟ د پوستکي اړوند ناروغۍ، دې ته ډرماټوزس وایي. ښه، بل لغت وګورئ، په 1969 شمیره کې لیکل شوی دی ډایلیشن، ډایلیشن. ډایلیشن خپله پرخول ته وایي، لکه زه وایم چې وینس ډایلیشن یا آرټیریل ډایلیشن، د شریانونو پراخیدل یا د وریدونو پراخیدل ته ډایلیشن وایي، لکه د یوه جسم پراخیدل یا غټیدل دې ته ډایلیشن وایي. فرض کړئ یو شریان دی، د هغې کوتر کوچنی دی، ځینې درمل شته چې دلته دغه کوتر زیاتوي یا د وریدونو کوتر زیاتوي تر څو فاصله زیاته شي، نو دې ته ډایلیټور وایي. دا ډرګ څه دی؟ ډایلیټور ډرګ دی چې دلته یو ورید یې پراخه کړو. ښه، بل لغت لیکل شوی تاسې وګورئ، په 1970 شمیره کې ډیپ بریتینګ، ډیپ بریتینګ. ډیپ خپله ژور ته وایي او بریتینګ بیا سا ته وایي. نو ژوره سا اخیستل، ژوره سا اخیستل څه وایي؟ ډیپ بریتینګ. یعنی دلته ستونزه به موجوده، دا یو پاتولوژیک حالت دی. ګورئ، موږ او تاسې په نارمل ډول سره سا اخلو او موږ ته پته نه لګیږي، خو دغه ناروغ به داسې سا اخلي چې سور کیږي به یا رنګ به یې سور وي او ډیره انرژي به په مصرفه یې په سا باندې، نو دې ته ډیپ بریتینګ وایي چې دا یو پاتولوژیک حالت دی. ښه، په 1971 شمیره کې بل لغت تاسې وګورئ، لیکل شوی دی ډیپریسډ فراکچر، ډیپریس فراکچر. ډیپریس خپله فشار ته وایي، ډیپریس څه ته وایي؟ فشار. او فراکچر بیا د هډوکو ماتېدلو ته وایي، یعنی که چیرته په یوه هډوکې باندې فشار وارد شي د فشار په اساس ماتېدنه رامنځته شي، دې ته ډیپریس فراکچر وایي. ګورئ، د هډوکو د ماتېدلو یا فراکچر چې دي مختلف ډولونه شتون لري، لکه ځینې ورته ویلی شو چې هوریزنټل فراکچر دی، ځینې وخت ورته ویلی شو چې ورټیکل فراکچر دی، ځینې وخت ورته ډیپریس فراکچر هم وایي، ځینې وخت ورته کمیونیکیټډ فراکچر وایي. نو مختلف ډولونه شتون لري د فراکچر لپاره. نو دلته ډیپریس فراکچر څخه مطلب د هډوکی ټپی کېدل کله چې د فشار په اساس وي. ښه، په 1202 شمیره کې بل لغت تاسې وګورئ، لیکل شوی دی ډرین ټیوب. ډرین ټیوب یعنی د اوبو یا د وینې نال ته وایي. فرض کړئ د بدن په داخل کې په غیر نورمال ډول سره اوبه تجمع کړي دي، یعنی اسایټس دی، یو ناروغ دی د بدن په خلیګا کې په غیر نورمال ډول سره مایع تجمع کړي دی یا وینه شتون لري، یا فلیورل افیوژن دی یا فریکارډیل افیوژن دی. نو دلته ناروغ لپاره یو ډرینک کېښودل کیږي او یو ټیوب ورڅخه تیریږي تر څو دغه مایع یا دغه وینه تخلیه شي، دې ته ډرین ټیوب وایو. ښه، په 1203 شمیره کې بل لغت لیکل شوی دی، البته لیکل شوی دی ډیابیټیک السر. ډیابیټیک السر د شکر زخم ته وایي. ډیابیټیک السر د شکر زخم. ډیابیټیک خپله ډیابیټس ته وایي یا شکر ته وایي، او السر بیا زخم ته وایي، یعنی هغه السر یا هغه زخم چې د شکر په ناروغانو کې رامنځته کیږي. فرض کړئ ځینې ناروغان دي، تاسې به یې پښې لیدلې وي چې تک تور سوي وي، یا ځینې د شکر ناروغان دي، دوی چې د زیاتې تودوخې سره مخ شي بیا هم په در باندې نه پوهیږي. اندا چې که چیرې د وجود د پښې یا د لاس کومه برخه وسوځول هم شي، اور باندې وسوځول شي، بیا هم نه ورباندې پوهیږي، ځکه دلته کوم حجرات چې شتون لري هغه ټول د ګلوکوز په واسطه پخل شوی وي. هڅې ته ټول ګلوکوز راځي، درد احساس نشي کولای، اعصابي کار پرېښودلی وي. نو دلته زخم رامنځته کیږي چې دې ته ډیابیټیک السر وایي. ښه، په 1204 شمیره کې بل لغت لیکل شوی دی ډایسټینشن. ډایسټینشن ډایسټینشن خپله پړسوب ته وایي. ډایسټینشن څه ته وایي؟ پړسوب ته وایي. د وجود په یوه برخه کې که چیرته پړسوب رامنځته شي دې ته ډایسټینشن وایي. د هر علت له امله که چیرته پړسوب رامنځته شي نو دې ته ډایسټینشن ویلی شو. خو په ځینو خاصو ځایونو کې بیا خاص نومونه هم لري، لکه زه وایم چې که چیرته د بدن په خلیګا کې پړسوب رامنځته شي دلته موږ بیا اسایټس ورته وایو. ښه، بل لغت لیکل شوی دی په 1215 شمیره کې، تاسو وګورئ لیکل شوی دی ډراوزنس. ډراوزنس ډراوزنس خپله څه ته وایي؟ خوبولی حالت ته وایي، یا ستړیا ته وایي، یا ګنګسیت ته هم وایي. یعنی یو نفر که چیرته ګنګسیت لري یا ګنګس وي یا خوب ورځي ځان باندې نه پوهیږي دې ته څه وایي؟ ډراوزنس وایي. ښه، قدرمنو اورېدونکو، تاسې یو ځل ورته متوجه شئ، زه تاسو ته هر لغت وایم په ورو ورو وایم، او تاسې به هر لغت په ما پسې تکرار کړئ تر څو په تلفظ باندې هم سم زده کړئ. ښه، پورته لومړی لغت تاسو وګورئ، 1215 شمیره لیکل شوی دی ډیسابیلیټي. ډیسابیلیټي ډیسابیلیټي ډینټ. ډینټ ډینټ ډیسمینوریا. ډیسمینوریا ډیپ وین. ډیپ وین ډیسټیمیا. ډیسټیمیا ډیسفیجیا. ډیسفیجیا ډیټرجنټ. ډیټرجنټ ډایجسټیو سیستم. ډایجسټیو سیستم ډیافرام. البته 1195 لغت وګورئ، ډراپ. ډراپ ډیافرام. ډیافرام ډرای سکین پیچ. ډرای سکین پیچ ډرګ ریزیسټانس. ډرګ ریزیسټانس ډیسټل. ډیسټل ډیپ ټیشو. ډیپ ټیشو ډیسچارج. discharge, digestive enzyme, digestive enzyme, dry lips, dry lips, dermatosis, dermatosis, dilation, dilation, deep breathing, deep breathing, depressed fracture, drain tube, diabetic ulcer, distension, distension, drowsiness, drowsiness, drowsiness. قدر منور دوں کو نن ورځ درس په همدې ځای پای ته رسوم. تاسې به د شپږ پنځوسمې صفحې دغه لغتونه چې نن ورځ تاسو ته مو وویل ټول یو ځل ولیکئ، او یا به تاسې یوه صفحه دغه لغتونه ولیکئ تر څو ښه مزده شوي او تر ډیره وخته مو په ذهن کې پاتې شي. خپرونه په همدې ځای پای ته رسوم. ما کیه نارین ته اجازه راکړئ. تاسو ته ښه وختونه غواړم. لوی علامو ملشه.
عمومی او طبی انګلیسي په دې بدلیدونکي اثر کې انګلیسي د زده کړې او مسلکي ودې بنسټیزه وسیله ده. موږ تاسو ته د عمومي او طبي انګلیسي د دریو کتابونو یو منظم او معیاري تعلیمي سیریز وړاندې کوو. دا لړۍ په خپله اډانه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د عمومي او طبي انګلیسي 15,000 مهم او کارېدونکي لغتونه لري. یاد درسی پروګرام د زده کوونکو، محصلانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره یو باوري علمي لارښود دی. عمومی او طبی انګلیسی له ډاکټر پوهان آرین سره. عمومی او طبی انګلیسی